احمد شیبری هم دازه دیرارو دا شپاش بجو دا خبرونی دا بریدون که هر کلی کوام السلام علیکم دا هم خبرونه دا اروپای طولنی دا کدوالی چارو اداروی افغان شزی آنجونی او نوری زیانگلی دلی لهم پا افغانستان که دا زورانی لخطر سرم خمختی د دغه دفتر په تازه راپور کې چې پرون خپور شو راغلی دي چې په 2023 کال کې افغانانو د اروپای ټولنې په هیوادونو کې د پناه غوښتنې څه باندې 1,30,000 غوښتنې کونه سپارلې د تیر کال په پرتله که څه هم 12% غوښتنې کمې شوې خو بیا هم 1/5 برخه افغان ښځیان جونې دي د دغه راپور له مخې جرمني اوس هم د افغان پناه غوښتونکو اصلي مقصد دی د اروپای ټولنې په هیوادونو کې د منل شویو افغانانو شمیر 55% و په دې معنی چې شاوخوا نیمایي پناه غوښتونکي منل شوي نن د کرکټ د نړیوال شلو بدی جام د اتو غوره پړاو سیالۍ پیلی شي په لومړۍ لوبه کې ماښام مهال امریکا او جنوبي افریقا لوبه لري دویمه لوبه د ویسټ انډیز او انګلستان ترمنځ ده تمره د اتو غوره پړاو په سبانۍ لوبه کې افغانستان خپله لوبه له هند سره وکړي افغانستان د ګروپي دور له سیالیو درې لومړۍ وګټلې او وروستۍ به یې 96 پر کوربه ویسټ انډیز وبایلله د دې لوبې ماتې د افغانستان په پرمختګ چې دوهم پړاو ته یې کوي تاثیر نه دی کړی نامعلومو وسلوالو د پاکستان په شمال کې پرون د خیبر په سیمه کې خبریال خلیل اپریدی ووشه دا خبر پولیسو او د وژل شوي د کورنۍ غړیو ازادي راډیو ته تایید کړ خلیل اپریدی د خیبر تلویزیون لپاره کار کاوه پولیسو وویل چې اپریدی له یوه میله ځایه له خپل ملګري سره د خپل کور خواته روان و چې د دوی موټر ته وسلوالو لاس ورکړ او پر دوی ډزې وکړې اپریدی ځای په ځای ووژل شو او د ده ملګری چې سجاد نومیږي ټپي شوی د اپریدی د کورنۍ غړیو ویلی دي چې له تیرو څو میاشتو راهیسې ده ته ګواښونه کېدل د ناټو سرمشي ستولتنبرګ د هالنډ صدراعظم مارک روته د خپل ځایناستې لپاره یو پیاوړی نوماند وباله د ستولتنبرګ دوره د روان کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي د ناټو تړون د اجماع له مخې پریکړه کوي نو هر کاندید د ټولو 22 متحدینو ملاتړ ته اړتیا لري تر دې دمه یوازې رومانیا چې ولسمشر کلاوس یوهانس هم د دې پوست لپاره سیالي کوي د روته له کاندیدۍ سره مخالفت کړی دی د ناټو راتلونکی سرمنشي به پر اوکراین د روسیې د تیری په وړاندې له اوکراین نه د دغه پوځي تړون د ملاتړ د دوام له ازموینې سره مخامخ شي په عین حال کې د کړکېچ له هر ډول زیاتوالي به ډډه کوي چې ناټو په مستقیمه توګه له روسیې سره جګړې ته ورګډه نه شي د اروپا د ملتونو د فوټبال اتلولیو په دوام بیګا دوې لوبې وشوې په لومړۍ لوبه کې ترکیه 3-1 ګرجستان ته ماته ورکړه د شپې ناوخت لوبه کې بیا د کریستیانو رونالډو په مشرۍ پرتګال لوبډلې 2-1 د چک جمهوریت فوټبال ټیم ته ماته ورکړه تمه ده نن کرواتیا له البانیا او کوربه جرمني له هنګري سره مخامخ شي او ساجر ټوپ منسنی څخه په 2019 په ټول افغانستان کې اوري د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتو عالی کمشنر د افغان جنو او شزو حقوقو ته ژوره اندېښنه څرګنده کړه
آی ډیپلور دی آن ګوینګ سیستمیک پرسیکیوشن اف وومن اند ګرلز ان اف
د ولکر ترک د دې څرګندونو تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي په کونړ کې پښکران له سرجنۍ اختره ناراضه دي
خپل باندې د قربانۍ وس نه لرم خو یاره هم وسله ته خپل صبر کوي
په کندهار کې مو د یو شمیر بې وسلو حال اخیسته
د خدای دغه شی ولکه وچ پاند سوي چې ما شان کوچی
په مسله نظم د کور مشر ده تر پرشتنه د کور خپل ته
دا به هم ووري چې خیبر دره کې د پاکستان د خیبر تلویزیون یو خبريال وشل شوی البته دا مو په خبرونو کې ووریدل په پاکستان کې د نویو نشټو په ارتباط په دې خبرونه کې راپور ووریدل شو تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتو د بشري حقوقو شورا د نړیوال ټولنې لخوا د افغان شزو پر رښتینې ملاتړ ټینګارو شو د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر ولکر ترک د افغان شوزو او بشری حقوقو واسه د ډیګری اندیشنې وړ وبلله سفی الله سنکسی او نور جوسیات
د بشری حقوقو شورا شپږ 50 ناسته چې لپاره جون 13 پیل شو د بحثونو یو لوی برخه افغان خزو او د هغوی په وړاندې د طالبانو سخت دریځ یو تزانګړې و د بشری حقوقو عالی کمشنر ولکر ترک په خپل وینا کې د افغان خزو او جنونو پر وضعیت سخت خواشینی وښوده
آی ډیپلور The ongoing systemic persecution of women and girls in Afghanistan.
په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې روان سیستماتیک تاوتریخوالی، په ځانګړې توګه د زده کړې، کارموندنې او د آزادانه تګ راتګ له حقونو د هغوی محرومول غندم. په لویه کې د بشري حقونو مدافعین او د رسنیو کارکوونکي په خپل سري توګه په دې خاطر نیول کېږي او بندیانېږي چې ګواکې نظریات له واکمنو چارواکو نیوکه ګڼل کېږي. ښاغلی ترکو ویل د ښځو د حقونو نقض او د مساواتو نه رعایتول شته لاسته راوړنې له منځه وړي او د پرمختګ مخه نیسي. هغه اندېښنه وښوده چې 2013 کال به ښځې د تر ټولو بېوزلو خلکو لویه برخه جوړوي. له کله چې طالبان د 2023 کال په اګست کې واک ته ورسېدل، له شپږم ټولګي پورته افغان نجونې له زده کړو او بیا له پوهنتونو محرومې شوې. همدارنګه طالبانو لسګونه زره ښځې په نادولتي مؤسسو کې له کار منع کړي. په دې سربېره تر ټولو تازه اقدام کې د افغان ښځینه دولتي کارمندانو په تېره معلمینو معاشونه نیمایي کړي. د بېلګې په توګه د 5000 افغانیو یو اندازه یې ورته ټاکلې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا مرستیالې نادا ناشف وویل، افغانستان کې حقونه په پراخه کچه تر پښو لاندې شوي او افغان میرمنې د نړیوالې ټولنې مداومې مرستې او جدي پاملرنې ته اړتیا لري. د بشري حقونو شورا ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ خپل بشپړ راپور هم وړاندې کړ چې پکې طالبان د ښځو په وړاندې په سیستماتیک تبعیض باندې تورن شوي وو. بینټ ویلي، پر افغان ښځو د طالبانو محدودوونکي تګلارې په افغان ټولنې خورا ناوړه اغېزې پرېښي او که نړیواله ټولنه د افغان ښځو د ملاتړ لپاره رغنده او کوټلي ګامونه پورته نه کړي، جبران به سخت وي.
د بشری حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر ولکر ترک د افغان ښځو او بشری حقونو وسه د خورا اندېښنې وړ وبلله. بل لور ته د بشری حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیال هی دربار د دوحې په درېمه غونډه کې د طالبانو د ګډون په غبرګون کې ادعا کړې چې د طالبانو د حضور له امله د غونډې له اجنډا د ښځو او د ښځو د حقونو موضوع لرې شوې ده. پاغه ویډیو کې چې اخلي بار په خپل ایکسپان خبره کړې ویلي، د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د ښځو د حقونو وضعیت ورځ تر بلې په خرابېدو دی او نړیواله ټولنه باید د حقیقت لپامه ونه غورځوي. ټاکل شوی ده چې د دوحې درېمه غونډه د دې جون میاشتې په وروستۍ نیټه په پلازمېنه دوحه کې پیل شي او دا دوه ورځنۍ غونډه ده. عابده سپوږمۍ راپور لري.
د بشری حقوقو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیاله هی دربار د دوحې په درېمه غونډه کې د طالبانو د ګډون په غبرګون کې وایي چې ډېره د اندېښنې وړ ده، ځکه چې د نوموړي د ادعا له مخې د طالبانو د حضور لپاره د ښځو د حقوقو موضوع د غونډې له اجنډا لرې کړل شوې ده. په هغې ویډیو کې چې هی دربار د دوشنبې په ورځ ناوخته په خپله ایکس پاڼه خپره کړې ویلي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه حیاتي راپور وړاندې کوي، د ملګرو ملتونو سازمان پریکړه کړې چې له دې غونډې څخه د ښځو موضوع وباسي. هغې پر دغې کړنې سخته نیوکه کړې او ټینګار یې کړی چې د ښځو او بشري حقونو موضوع باید د اجنډا په سر کې وي.
موږ په تیرو 24 ساعتونو کې په دې وپوهېدو چې طالبانو په دې غونډه کې د ګډون لپاره موافقه کړې ده او څرګنده ده چې د دوی موافقه په دې غونډه کې د ښځو د نه ګډون او حذف ترڅنګ د ځینو جدي امتیازاتو پر بنسټ ولاړه ده. که څه هم ښځې د امنیت شورا د 1425 پریکړه لیک له مخې په دې غونډه کې د بشپړ ګډون حق لري او همدارنګه د وی اجنډا په جوړولو سره د ښځو او بشري حقونو موضوع په بشپړه توګه د بحثونو له لړلیک څخه لری کړی ده.
هغه زیاته کړې چې د طالبانو په واکمنۍ کې افغانستان کې د ښځو د حقونو وضعیت د هرې ورځې په تیرېدو مخ په خرابېدو دی او نړیوال باید د حقیقت لپامه ونه غورځوي. خو مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند سټیفن دوجاریک په یوه خبري غونډه کې ویلي و چې د دوحې په غونډه کې به د بحث محور افغان ښځو پر حقونو څرخي او د غونډې ته د مدني ټولنو استازي هم بلل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو مجمعې په یوې اعلامیه کې چې په ایکسپانه یې خپره کړې، د دوحې په غونډه کې د طالبانو د حضور او د غونډې کې د ښځو د استازو او ښځینه منتقدانو د حذفولو اړوند اندېښنه ښودلې او زیاته کړې ده چې له دې سره له دې ناستې تمې کمې شوې دي. یادې مجموعې په ملګرو ملتونو غږ کړی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1325 پریکړه لیک په پلي کولو سره دا ډاډ ترلاسه کړي چې ښځې به په ټولو پریکړو کې فعاله ګډون ولري او له ښځو سره د خبرو اترو یوه له معنا ډکه پروسه رامنځته کړي. د ښځو یادې ډلې همداراز اعلان کړی چې د دوهې ناستې باید یوازې د طالبانو پر ګټو متمرکزې نه وي، بلکې د افغانستان د خلکو سیاسي پایلو ته هم پام وشي. له بلې خوا د ښځو د حقونو فعالانې او یو شمېر معترضې ښځې هم وایي چې که په دې ناسته کې د ښځو استازي او د ښځو د حقونو پر موضوع خبرې ونه شي، دا ناسته به بې پایلې وي. له بلې خوا د ښځو د حقونو فعالانې او یو شمېر معترضې ښځې هم وایي چې که په دې ناسته کې د ښځو استازي ګډون ونه کړي او د ښځو د حقونو پر موضوع خبرې ونه شي، دا ناسته به بې پایلې وي. د ښځو د حقونو دو فعالانو پریسا مبارز او نظیفې حقپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په دې غونډه کې د طالبانو شتون د منلو وړ نه دی او له دې ډلې سره هر ډول تعامل او معامله د افغانانو لپاره د منلو وړ نه ده، نه یوازې د افغانستان د معترضو ښځو لپاره، بلکې د افغانستان 99% خلک د دې موضوع مخالف دي. خو ځکه چې طالبانو د خلکو پر سرونو ټوپک ایښی، خلک نسی کولای خپل غږ پورته کړي.
مشکل اساسي افغانستان نقض ګسترده حقوق بشري
د افغانستان اساسي ستونزه له بشري حقونو پراخه سرغړونه او د ښځو له حقونو څخه په سیستماتیک ډول سرغړونه ده. که پر دې مسلو خبرې ونه سي او د ښځو استازي ګډون ونه کړي، دا غونډه به بریالۍ نه سي.
د طالبانو حکومت چې د دوهې درېیمې ناستې ته بلل شوی، د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ په دې ناسته کې د خپل ګډون اعلان وکړ، خو ویې ویل چې د غونډې د اجنډا او ترکیب د بدلون په صورت کې به دوی هم خپل دریز بدل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د دوهې د درېیمې ناستې پیلېدو ته 11 ورځې پاتې. دا غونډه به د جون له 1 د جولای تر لومړۍ نیټې په قطر کې د افغانستان لپاره د هیوادونو او سازمانونو د ځانګړو استازو په حضور کې جوړه شي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه. لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
پاکستانی چارواکي وایي د شمالي وزیرستان په میرالی کې وسلوالو په هدفي برید کې 2 تنه وشلي. په سیمه کې پولیسو ځایي انتظامیا او استخباراتي چارواکو وویل چې پرون په میرالی کې د هدفي حملې سربېره وسلوالو په میرامشا کې پر یوه امنیتي پوسته برید کړی دی. تفصیل له بنو څخه د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال عمر وزیر په راپور کې.
د میرامشا پولیس تانې ځلی انتظامیه او استخباراتي ادارو جلا جلا چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې د جون په 13 میرالی سوړی کې 3 کسان نامعلومه وسلوالو په هدفي برید کې وژلي او میرامشا چشمه پل پوسته باندې په یو وسلوال برید کې شپږ امنیتي عسکر ژوبل شوي دي. دغو چارواکو وویل چې پرون ماښام چشمه پل پوسته باندې وسلوالو لاسي بم ویشتلې او ډزې یې کړې چې شپږ سرتیري یې ژوبل کړل. روبل شوی سرتیری د میرامشا روختون ته انتقال کړي او هم پرون سهار بیا میرالی کې درې ځایي کسان مخپټو وسلوالو په ډزو وژلي او برید کوونکي په تیښته کې بریالي شوي دي. د پولیسو په وینا د نامعلومو وسلوالو ضد مقدمه درج شوې. د دواړو پیښې ذمهواري لا کمې وسلوالې ډلې نه دی منلې. د جون په 15 هم د تاخیل خدرخیلو کې دا غځوان زاهد خان په مرمۍ ویشتلې شوې مړې موندل شوې وو چې د جون په دریم ماده غلطه نامعلومه وسلوالو چت کړي وو. هم د جون په 15 میرالی کې وسلوالو بیا حکومت او فوج ته تسلیم شوی درې وسلوال هم په یو برید کې وژلي ول. د جون په 2 هم شمالي وزیرستان او بنو کې وسلوالو درې کسان په هدفي بریدونو کې وژلي ول چې یو پولیس والا، یو د پولیو پروګرام چارواکي او دا غ ساتون کې پکې شامل وو. روان کال شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو 28 پیښې تر سره شوې او تیر 2023 کال کې بیا د غلطه ټول 40 هدفي بریدونو پیښې شوې وې چې پکې تر 500 زیات مشران، ځوانان، سیاسي وګړي، دینی عالمان روان خزینه او هم زنا سرکاري اهلکاران او پولیس سرتيري وژل شوي ول. شمالي وزیرستان بنو جاني خيل لکي مروت او خوشا کې د نامنه او هدفي وژنو زيد په وار وار جرګي مرکي او پرلتونه شوي. حکومت او فوز نه د غلطه د ترهګري ختمولو او امنیت ټینګښت غوښتنه شوي. حکومت فوز او پولیسو هم په وار وار دعوی کړي چې د غلطه د ترهګري ختمولو ته ژمن دي او وسلوالو زيد به توپیر عملیات کوي چې د دوی زيد یې هدفي عملیات دوام لري.
په میرامشا کې پر امنیتي پوسټه د پرونی برید مسولیت چا نه دی منلی. تحریک طالبان پاکستان یا ټی ټی پی ډلې د لوی اختر په مناسبت یو اړخیز درې ورځنی اوربند اعلان کړی دی. د دې وسلوالې ډلې ویان محمد خراسانی د جون په 14 رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي وو چې اوربند به د جون په 18 13 او 19 وي، خو د دې سربیره په میرامشا کې حمله شوې ده او په شمالي وزیرستان په میرالی کې وسلوالو څو تنه په هدفي بریدونو کې وشلې دي.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د شاوخوا 500,000 کډوالو د دایمي استوګنې او تابعیت لپاره طرح وړاندې کړی ده. په دې طرح کې هغه کسان شامل دي چې د امریکایي اتباع او میرمنې یا خاوندان وي، خولای په امریکا کې د اوسېدو قانوني وضعیت نه وي معلوم. د امریکا ولسمشر داس وخت 500,000 کډوالو ته د دایمي استوګنې او بل اخره تابعیت زمينه برابروي چې په زورګونو افغان کډوال لا هم دایمي اقامت نه لري او د خپل کارتون او کاري جوازونو د تمدید لپاره ډیر وخت انتظار باسي. سفی الله ستانکسی او نور جوسیات.
د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په داسې یو اقدام سره چې کېدای شي د ولسمشرۍ د انتخاباتو په یو کال کې ګران تمام شي، د سلګونو زرو بې اسنادو مهاجرینو لپاره د متحدو ایالاتونو د دایمي استوګنې او بالاخره تابعیت د ترلاسه کولو امکان برابر کړ. د دې پلان یو هدف د ښاغلي بایدن د هغې پرېکړې متعادله کول دي چې دوه اونۍ د مخه د امریکا په سویلي پولو کې له مهاجرینو سره د ډېر سخت چلند په اړه کړې وه. دې پرېکړې د کډوالو د حقونو د مدافع سازمانو سربېره د ډېری ډیموکرات وکیلانو نارضایتي پارولې. د سې شنبې په ورځ جون لسمه سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې د امریکا حکومت به د امریکایي اتباعو د میرمنو یا خاوندانو یوې ځانګړې ډلې ته اجازه ورکړي چې دامګړې د اوسېدو قانوني وضعیت نامعلومه دی. دوی به بالاخره د دایمي استوګنې او په پای کې د امریکا د تابعیت د ترلاسه کولو جوګه وګرځي. د امریکا د حکومت د لوړ پوړو چارواکو په وینا په دې پرېکړه کې ښایي شاوخوا 500,000 کسان شامل شي. د دې مقرراتو څخه د برخمنېدو اصلي شرایط دا دي چې متقاضیان باید لږ تر لږه 10 کاله په متحدو ایالاتو کې پاتې شوي وي او د یو امریکایي تبع سره واده کړی وي. که د دوی غوښتنه ومنل شي، دا خلک به درې کاله وخت ولري چې د دایمي استوګنې یا ګرین کارت غوښتنه وکړي، د لنډمهاله کار جواز ترلاسه کړي او په دې توګه له هیواده د ایستلو امکان خوندي شي. په راپور کې د یو امریکایي چارواکي په حواله راغلي شاوخوا 15,000 هغه ماشومان چې امریکایي تابعیت نه لري او مور یا پلار یې امریکانو سره واده کړی له دې طرحې برخمنېږي. د متحدو ایالاتونو د ولسمشر نوی پلان ځینو دغو ځوانو کډوالو ته اجازه ورکوي چې د نسبتا دایمي کار د جواز لپاره غوښتنه ورکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن داسې وخت امریکایي اتباعو هغو میرمنو یا خاوندانو ته چې قانوني وضعیت یې نه دی معلوم، د دایمي استوګنې او تابعیت زمینه برابروي چې زرګونه افغان کډوال د دایمي استوګنې او د کار د جواز د ترلاسه کولو له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. اکثر د افغانانو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته امریکا ته انتقال شول، خو له ډلې لا هم ګڼ دایمي کار یا دایمي اقامت نه لري او مجبور دي چې هر کال یا دوه کاله وروسته د استوګنې کارتونه لګڼو اداري مراحل وروسته نوي کړي.
د جرمني د داخلي امنیت اداره وایي روسیا په زیاتېدونکي شکل د جاسوسي په هدف د پیسو یا بچګرۍ په مټ د جرمنانو د ګمارلو هڅه کوي. د ادارې ویلي روسیې وروسته له هغه دغه کار ته مخه کړې چې د اروپایي هیوادونو لخوا د شاوخوا 600 روسي ډیپلوماتانو له ایستلو سره د روسیې استخباراتي ادارو ته سخته ضربه رسېدلې. د رویټرز خبري اژانس ته خبر له مخې د جرمني د اساسي قانون د ساتنې فدرالي دفتر اعلان کړی چې د روسیې استخباراتي ادارو تر اوسه په جرمني کې د خلکو د استخدام په برخه کې ډېرې پیسې لګولې دي. د دې ادارې مشر توماس هالدن وانګ د سیشن بی پورس په یو خبري غونډه کې وویل چې روسیه په جرمني کې د روسیې استخباراتي ایجنټانو د شمیر د کمیدو د جبران لپاره سختي هڅه کوي. د جرمني د اساسي قانون د ساتنې فدرالي دفتر د معلوماتو لمخي د دغه یو دوه ادبا چې د تیر اگست په میاشت کې روسي ته د جاسوسي په تور د خیانت په تور نیول شوی وو، هر یو ته 400,000 یورو ورکړل شوی وو. راپورونه مرکه او اوریدونکو ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولی شي. په کندهار کې بې وسله کورنۍ وای وروستیو رښتونو یې سرپناه زیانمنې کړې او اوس په بد حالت کې ژوند کوي. د دوی په خبره د بې وسلې له امله په پردې ځمکه ځانته کوچنۍ سرپناه جوړې کړې وي خو وروستیو بارانونو هغه له منځه یوړي او دوی یې د جوړولو توان نه لري. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندویو بنسټونو د مرستې غوښتنه کوي. نور تفصیل په دې راپور کې
د خدای دغه نشي ولکه وچ پاده سوي چې ما شان کو جنان وږه پرې وته په سرخان کې لا دوه دی نه واغه په لوشي ولا راس بل زما کې وو بغو د کو جنان جړا و
کندهار شهر ته له بادغیس ولایت څخه را بي ځای سوي امينه چې خاوند دی په نشي تو کوروش دی دي او د کور بل سرپرست نه لري وای ورستوی په سرلونی بارانونو یې د بل پزمکه جوړه کړې کوچنی سرپناله منځ وړې او دا مهال په بد وضعیت کې ژوند کوي
چې و براله د باران وسې سیل را باندې را لید شاخونه مې د دیوالې چپاسو تورته وګړې کلهخته و براله د کورې وخت سرخان اوار کوچنی مې جوړې خړل کلهخته سرخاله د و بو ډاکس ما شان کوچنی وږي پرې وته په یو پلارانه لې درې وار نور چې سیل را لې بیا به ما پر کور را څوک مې نه درلو د خدای لپاره کې مو ووالې چې راست ما پر کور باندې و براغلې راست څوک نو په مسلمانانو خپل په ځان پکې آل بیا ځانو یو والد یې خوراله یو دی خوراله کور و بو سعد دی ول لري دلې دا دی معلوم دی د کور پردی می دا غری ګرځې لندې خشتې دلو شو ډکې دی یو وار د باران درې وار شیل را باندې راغلې درې وار
د کندهار شهر د څورلسی مناهیه وسیدونکې ګلڅکه چې کونډه ده او څورلس کلن زوی د کور سرپرستی وای د بل په کندبالا کور کې د ځان د وسیدو لپاره کوچنی خونه جوړه کړې خو هغه بیا د وروستیو بارانونو له امله د ویجاړېدو له ګواښ سره مخامخ ده. دا وایي د ناروغۍ له امله د کار کولو توان نه لري او د ډېرې بېوزلۍ څخه یې اولادونه په وچه ډوډۍ هم ماړه نه دي.
د خپل ورور څوارلس کلنه زوی مې د کور مشر ده. سرپرستي مې د کور خپله کوم. دا مې خونه ده، دا دوه واره کېږي چې اوبه راشي. دا تون بارانو په داوش مکې مې کور اوبه ډک سوی ده. بله مې دا غذای ده، دا کې مې ګزاره ده دلته کوم. نو بس بېوزلي و لږې وتندې خو مهاته پاس دي او څوک هم راغلی نه ده چې موږ ته کېس دغه ده پوښتنه یې نه ده کړې چې څه حال ده، اوبه وړې یاست که نه یاست. دا قدر پوښتنه چې نه ده کړې. یو بولک سره له بغیر په غاړې کې دي، خو د ماښام ډوډۍ نه لرم چې واریا کوم دوی ته. په میاشتو میاشتې مو علاقه پر دېګ باندې دېګ باندې سو چې دېګ څنګه شي په وچه ډوډۍ مو گزاره ده. وچه ډوډۍ مې اولادونه نه دي ماړه. ما خپل انداده صاحب و د معدې نه جوړې ده، د یو خواري و د دغه نه چې زه ولاړ سم د یو کور کار وکړم او خپل اولادونه په وچه لو.
محمود بیا شپږ میاشتې مخکې د پاکستان څخه کندهار ته پس له ډېرو کلونو کډوالۍ څخه راستون سوی، خو دلته له ډېرې بېوزلۍ سره مخ دی. د ده په خبره سرپناه نه لري چې له امله یې کله یو ځای او کله بل ځای کډه وړي او د بیکاری لامل اولادونه نسی مړولای.
مشکلات مده غدی ورور چې ولا کړه د خوراک د لرو یا د سرپناه لرو. سرپناه مده د بل پرمځ کې پراتی نن مده د دې زباری هغه کونجک تا هم باری هغه کونجک ته و بر اغلی کوخون مده و بو ډکې دي به وځلی مزه اته چې وام پر فروچ روډي خدا غدی شلون بی دی و لا وته روډي د کوشینار څنګه عملی سره ونی هغه دې ولید په دې د دې ولید موږ ویني دا مو ژوندګي ده دا مو دا او بو دي شاو خره باندې سره دی مو سره دا کوم مخوکی سایوان را کوم کور مودان نقدی کومک وکم کور مودان ته وړو یو یو به شی را کوم کور مودان ته خو چی خالی راکی لا نوش قبول.
کندهار کې میشت دغه ډول بیوزله کورنۍ د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندوی بنسټونو څخه غواړي چې له دوی سره پر وخت او لازمی مرستې وکړي. و مغشتل چې په دې اړه په کندهار کې د طالبانو د حکومت د سیمیزو چارواکو نظر هم واخلو، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق د بل حقوق د ګاونډ
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
شپږ بجې او څلور ویشت دقیقې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې تر شپږ نیمه بجو وروسته نیمه نړۍ د شزو پروګرام لرو. خو دمګړې کونړ ته مخه کوي. په کونړ کې د پښکرانو په وینا د تیرو کلونو په پرتله کارونه پیکه شوې دي. دوی وای په خو به پښترونو کې بازار ګرم، چا به سری د قربانۍ لپاره نوی چړې، چاخوګان او تبرګي اخیستل، او چا به هم په کورونو کې پراته هم د شیان تیر کول. خو اوس لږ خلک دوی ته ورسي. تفصیل په دې راپور کې.
دا د مرکز اسداباد په زوړ بازار کې د ګل محمد د هنګری یا پخګری کارخونه ده. دلته هر یو تن په خپل کار بوخت دی. څوک سری کړي وسپنې په څټکو وهي او ترې نوي شیان جوړوي، او څوک هم زړې چړې، چاقوګان او تبرګي تیر کوي. شپږیش کلن نور محمد د غور په بچر کو سوری سوری جامې په تن کړي دي. پر مخې خولو لارې جوړې کړي، لګې دي په اور کې سره کړي وسپنه په چټکی وهي او چاړه ترې جوړوي. نور محمد ازادي راډیو ته وویل اهنګري یا پښتو ورته له پلار نیکه په میراث پاتې شوی کسب دی، او دوی هم ورته دوام ورکوي. د ده په خبره چې پخوا یې کارونه ښه وو، خو سږکال بازار سوړ دی.
مخکې پلاختر چې وو دا وخت به بازار ډېر زیات ګرم وو که نه، لکه داسې سیزن به زما زمونږ بازارونه ته خپله په ټپه ولاړ وي. زمونږ د کار روزګار اوس ډېره زیاته مزه نشته. تا چې دا د مخکې ورو خلک وظیفو ورو ماشونه بیا
45 کلن ګل محمد تورې غټې عینکې پر سترګو کړي، او د دکان مخې ته پسوان او باټ چړې، چاقوګان او تبرګي تیر کوي. وایي
زه خپل کاروبار کوم، خو کاریګر سره یم، خو زموږ کاروبار چې کم دی سکل ډېر کمزورې دی. بس اقتصادي حالات نه خپل چې ډېر کمزورې شوی دی، او کاروبار مخکې به موږ ډېر کوو خو اوس کاروبار نشته. خپل باندې د قربانۍ وس نه لرم خو یاره بس الله ته به خپل صبر کوي.
د دوی په بیانا چې پخوا به یې د کرکیلی وسایل هم جوړبل، خو د تراکتورونو راتک سره ګڼ بزګران خپل پټي د قلبو پر ځای پر تراکتورونو اړوي، چې ورسره د دوی مزدوري هم کمه شوې ده. که څه هم مخکې طالب چارواکو په وار وار ژمنې کړي چې بې روزګارو کسانو ته د کار پیدا کولو په لټه کې دي، خو آهنګران له اوسنیو حکومتي چارواکو او مرستندوی ادارو په ټینګار غواړي چې بیروزګارو کسانو ته د کار او دندو غم وخوري، او هم دوی سره د کاروبار په پیاوړتیا کې مرسته وکړي. په کونړ کې آهنګران یا پخګران په داسې حال کې د خپلو کارونو له کمزورتیا شکایت کوي چې په هیواد کې د راغلي سیاسي بدلون او د نړیوالو لخوا د لګیدلو بندیزونو په وجه په لسګونو زرو کسانو دندې له لاسه ورکړي، چې ډیری له دې عمله په سختو او له ګواښونو په ډکو لارو غیر قانوني کډوالۍ ته هم اړ شوي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې په کونړ کې آهنګران له خپل کاروباره د اختر په شپو ورځو کې شکایت لري. په خوست کې بیا د اختر په شپو ورځو کې یو شمیر نورو ته وړاندیز کوي چې له بېوزلو سره مرستې وکړي. په دې اړه له سیمې نجم الله خیل راپور لري.
د خوست اوسیدونکو اخترونه د خلکو، خیلونو او قومونو ترمنځ د تربګنیو د ختمولو لپاره هم مناسب فرصت بولي، او زیاتوي چې دا ستونزې ښکېل اړخونه خوشحالۍ او هوساینې ته نه پرېږدي. یو تن قومي مخور الحاج اشرف شاهین وویل
باید ټول هغه شتمنې کورنۍ دي غریبانو لاسنیوی وکړي، او کومو ګاونډیانو چې ذبح نه وي کړي باید د معافي سره وکړي.
د اختر شپې ورځې په ټوله کې د خلکو د خوشحالۍ او دردمندو سره د غمرازۍ او همدردۍ وختونه وي، او هر څوک کوښښ کوي چې په خپل صمیمانه چلند سره د نورو زړونه خپل کړي. د خوست یو بل تن اوسیدونکي سیف الله وویل
هغه خلکو ته مبارکي ما چې څوک دلته اختر ته راغلي دي، هغه ځوانانو ته مبارکي ما چې مونږ خارج هیواد کې په زندانونو کې دي، هغه خلکو ته هم زه د اختر مبارکي ما چې دوبۍ امارات کې دي، مونږ نه لرې دي، بچونه ورته په کورونو کې انتظار دي.
په اخترونو کې له خپلو ملګرو، دوستانو او خپلوانو سره د مبارکۍ سربیره په اوس وخت کې ځوانان په ډله ییز ډول ځینو شنو، غرییزو او سړو سیمو ته ځي، او هلته ملي او صبحتونه کوي. د خوست دوه تنو ځوانانو فضل جان او احمد وویل
موږ دا پلان نه دي چې بلابل ولسوالۍ ته لوړ شو، چکر او خو بندرونه جوړ کړو. اوس الحمدلله سوله د افغانستان کې
ټول هیوادوالو ته د اختر مبارکي یم. خدای دې وکړي چې ښه اختر ولرئ، او انشاءالله پلان مو دی چې لږ چکر او وګرځو د خپلی خپلی ولسوالۍ دي. د خوست
اوسیدونکي په کور او کلي کې تر لمر خاته او سهار چای وروسته یو بل سره اختر مبارکي کوي. خو بیا نور ملګرو او دوستانو سره اختر مبارکی په یادګاو کې تر لمونځونو وروسته پیلېږي. د دې سیمې اوسیدونکي د لوی اختر په لومړۍ غرمه میلمنو او خپلو کورنیو ته د میو وریجې چې د نورو سیمو اوسیدونکي ډنډکۍ بولي له مستو او ژیړو غوړیو سره تیاروي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې د خبرونو وخت را ورسېد. البته یادونه وکړم چې تاسو دا خبرونه په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې اورئ او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې نیولای شئ. وړاندې د شزو پروګرام نیمه نړۍ لرو، خو تر خبرونو وروسته د اروپای ټولنې د کډوالو د چارو اداره وای افغان شزیان جونی او نور زیان ګالی ډلې لا هم په افغانستان کې د ځورونې له خطر سره مخامخ دي. د دغه دفتر په تازه راپور کې چې پرون خپور شو راغلی دي چې په 2023 کال کې افغانانو د اروپای ټولنې په هیوادونو کې د پناه غوښتنې څخه باندې 1,300 غوښتنلیکونه سپارلې دي. د تیر کال په پرتله که څه هم 12% غوښتنې کمې شوي، خو بیا هم 1/5 برخه افغاني ښځې او نجونې دي. د دغه راپور له مخې جرمني اوس هم د افغان پناه غوښتونکو اصلي مقصد دی. د اروپای ټولنې په هیوادونو کې د منل شویو افغانانو شمیر 55% و، په دې معنی چې شاوخوا نیمایي پناه غوښتونکي منل شوي دي. نن د کرکټ د نړیوال شل وریز جام د اتو غوره پړاو سیالۍ پیل شي. په لومړۍ لوبه کې ماښام مهال امریکا او جنوبي افریقا لوبه لري. دویمه لوبه د ویسټ انډیز او انګلستان ترمنځ ده. تمه ده د اتو غوره پړاو په سبانی لوبه کې افغانستان خپل لوبه له هندوستان سره وکړي. افغانستان د ګروپی دور له سیالیو درې لومړۍ وګټلې او وروستۍ یوې سیشن بي پر کوربه ویسټ انډیز وبایلله. د دې لوبه ماته د افغانستان په پرمختګ کې دوم پړاو ته کوم تاثیر نه دی کړی. نامعلومه وسلوالو د پاکستان په شمال کې پروند خیبر په سیمه کې خبريال خلیل اپریدی بوښه. دا خبر پولیسو او د ورسل شوی د کورنۍ غړیو ازادي راډیو ته تایید کړ. خلیل اپریدی د خیبر تلویزیون لپاره کار کاوه. پولیسو وویل چې اپریدی لوي میله ځای ل خپل ملګری سره د خپل کور خواته روان و چې د دوی موټر ته وسلوالو لاس ورکړ او پر دوی ډز وکړ. اپریدی ځای په ځای ووشل شو او د ملګری چې سجاد نومیږي ټپي شو. دا اپریدی د کورنۍ غړیو ویل دي چې لټي رسو میاشتو رئیس دته غوښنه کړل. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ د هالند صدر اعظم مارک روته د خپل ځایناستي لپاره یو پیاوړی نوماندو باله. د ستولتنبرګ دوره د روان کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. د ناتو تړون د اجماع له مخې پریکړې کوي. نو هر کاندید د ټولو 22 متحدو ملاتړ ته اړتیا لري. تر دې دمه یوازې رومانیا چې ولسمشر کلاوس یوهانس هم د دې پوسټ لپاره سیالي کوي د روته له کاندیدۍ سره مخالفت کړی دی. د ناتو راتلونکي سرمنشي به پر اوکراین د روسیې د تیری په وړاندې له اوکراین نه د دغه پوځي تړون د ملاتړ د دوام لازمین سره مخ شي. په عین حال کې د کړکېچ له هر ډول زیاتوالي په ډډه کوي چې ناتو په مستقیمه توګه له روسیې سره جګړې ته ورګډه نه شي. د اروپا د ملتونو د فوټبال اتلولیو په دوام بیګا دولو به وشوي. په لومړۍ لوبه کې ترکیه 3-1 ګورجستان ته ماتې ورکړه. د شپې نه وخت لوبه کې بیا د کریستیانو رونالډو په مشرۍ پرتګال لوبډلی 2-1 د چک جمهوریت فوټبال ټیم ته ماتې ورکړه. تمه ده نن کرواتیا له البانیا او کوربه جرمني له هنګري سره مخامخ شي. د پاکستان د کورونې چار وزیر محسن نقوی ویلي د پاکستان د کرکټ لوبغاړي حارس رؤف ته سپکاوی د منلو نه دی. نقوی په خپل اکسپانه د خبرګونو شو او خبرداري ورکړ چې که حارس رؤف ته سپکاوی کوونکی شخص بخښنه ونه غواړي، دوی بل قانوني لارو د هغه پر ضد داوا وکړي. په خواله رسنیو کې پرون یو ویډیو ډېر لاس په لاس شو چې پکې د امریکا په فلوریدا ایالت کې پاکستانی کرکټر حارس رؤف د یو کس سره لفظي شخړه کوي. حارس رؤف په خپل اکسپانه لیکلي چې دغه کس د کورنۍ ته سپکاوی وکړ. د پاکستان د کرکټ لوبغاړي ورسته لهغه له سختو نیوکو سره مخامخ شول چې پر روان شل وریز نړیوال جام کې خپل اکثره لوبې وبایللې او دوهم پړاو ته له تک څخه پات شو.
نیما نړۍ
سر دمیان خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه مې ومني تیر جمعه چې د جون میاشتې 14مه نیټه وه د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو د بندېدلو زر ورځې پوره شوې افغان جونو له کومو ستونزو سره سره بیا هم زده کړې کولې او اوس چې د دوی د تعلیم مخه نیول شوې دې مسلې څومره بد اثر ورباندې کړی دی
او انګریزانو دانه چې ورته وایي په دغه ځای کې زینب لیسې کې مکتب و موږ به په پښو سهار او غرمه تللو راتللو موږ به تعلیم کوي موږ به درس وایه چې موږ خپل آینده سمو په پښو تللو راتللو په ډېر زحمتو سره تر دې حده را ورسېدلو مکتبونه وتړل شول
د دې نجونو کورنۍ د خپلو لونو حالات څومره اندېښمنې کړې دي
یا ورځ به تر داسې په چغو راغله کتابونه وایي وي دومره زه وډاره سم سې بې حده وډاره سم مال څه خبر ده خدای هم زه مال چې وایي کورس بند څه خدای زه د پوهنتون د کابل نه تېرېږم داسې ژړا مې راځي دلته خو نجونو سبقونه ویلي
نن همدا موضوع څېړو ملکي هم وکړي قدر من اردونکو کله چې په ژوند کې د بریاو او پرمختګ خبرې کیږي نو اساسي او لومړنۍ ریښه زده کړې ثابت شوې دي لام دې وجه خو د اسلام دین هم تعلیم په نارینه او ښځینه باندې فرض ګرځولی خو افغانستان داسې یو اسلامي هیواد دی چې هلته د ټولنې نیمایي وګړي چې ښځې دي له فرض زده کړو څخه محرومې دي تېره جمعه چې د جون میاشتې 14مه نیټه وه پوره زر ورځې پوره شوې چې له شپږم ټولګي څخه د پورته صنفونو د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه بند دي د وردګ ولایت اوسیدونکي مارینا چې خپله محصله وه له دې سره یې دوه نورې خوندې هم له زده کړو څخه پاتې دي هغه وایي که څه هم نورو نجونو ته ډاډ ورکوي چې ښوونځي یوه ورځ خلاصېږي خو خپله ورځ تر بلې ناهیلې کېږي
ډېر نا امیدۍ احساس دی او راسته بندې ډېر زیات حتی هغه نجونې چې کانکور آمادګي وویل نسیانای کا چې کوم د کانکور تقسیم اوقات اعلان شول دی په ډېرې ناهیلۍ په ډېرې زیاتې ناهیلۍ خپل د کانکور آمادګۍ ته نور د پای ټکه کېښودله ځکه چې د وطن وضعیت یعنې په دو شرایطو کې خو هېڅ کومه امیدواري نشته ده چې یا د نجونو نه کانکور امتحان واخیستل شي او یا مکتب شروع شي نو دا ډېر یو مایوس کوونکی حالت دی هغه نجونې چې په نهم صنف او په لاسم سم کې پاتې وي هغه نجونې چې په یو لاسم کې دوه لاسم کې پاتې وي زیاتره واده کړي دي زیاتره ملي ماشومان دي په درې کالو کې نو هغه نجونې به هیڅ وخت بیا د سرنوشت تر ونه ګرځي په هو باندې ژوند دي نه هغه به کله وشي کولای چې په کوم وخت یو امیدواري مشي مکتب شروع مشي چې تر اوسه په خو هیڅ داسې امیدواري نشته نو هغه به کله وکولای شي چې بیا د ماشومان سربېره هغه مکتب وي یعنې دغه هغه کومې هیلې ورنونه نه چې هغه ټول لاړل د خاورو سره یو شول خو چې موږ په یګو ته کومه ده چې یعنی د درې کاله چې ووتل چې مکتبونه نه دي شروع شوي په هماغه ورځ باندې چې کله په افغانستان باندې دغه توره شپه خره شوله نو په هماغه ورځ باندې مکتبونه دروازې تړل شوې ته نه پورې نو ته کومه ده چې ښکاریږي حکومت مغه په خانای حکومت شل کاله وړاندې شي وه او په موږ فکر ده چې شل کاله وړاندې کومې تیارې خپرې کړې وي کوم نسل چې د موږ یې تعلیم او د تحصیل نه پاتې شوی وه نو افغانستان چې کوم شل کاله کوم پیشرفت کړی وه همدې نجونو یعنی زیاتره خلک وس په دې راځي چې وو چې خپل په ګران باندې تحصیل وکړ هغه مفکوره بیرته بدل شول نو زه خو په دې کومه رنایی نه وینم نه کوم داسې مثبت فکر وینم چې یعنی باید دوی دې وشي تر دې ما په نظر چې تر کومه دغه جهل او تر کومه د جهالت هیڅ کله به مکتب ته اجازه ورنه کړي دا ډیره ډیره مایوسه کوونکې خبر ده چې نه باید وکړم خو یعنی موږ په دې راضي شوی یو چې یعنی دا باید وکړو ځکه چې دا حالت تغیرون کوي دا یو نه نړۍ هیڅ کوم د دوه غوړ خوري د خزو ډیره انجینر د مات خاين د پژو ګډون باندې ټول په عصبي او رواني ناروغي باندې اخته شي ودی چې هغه نشي کولای خپل هغه کوم ژوند چې د خو د تباهي په مخ باندې روان دی یادي هغه مخه ونیسي نو هغه ټول خپل غم او تشویش خپل زړه کې ساتل دي ټول په رواني ناروغي اخته شي ودی یعنی ټول غیر نورمال دي افغانستان جون نه خو ټول غیر نورمال کړی دي او د ډیر ظلم دی افغان جون په مقابل کې چې کار افغان خو په مقابل کې چې کار ډیر ظلم دی نو د دوزن مخنیوي خو هیڅن کې یو څوک کولای شي ماته نړۍ ته غوړو چې دا غږ موري کته هم ډیر چیغه شوې دي نړۍ په خپل د مفاد په وخت کې افغانستان ته یاد وی
لنجونو سره د دې کورنۍ هم د تعلیمي مرکزونو تړلو اندېښمنې کړې دي یو میرمن چې خپل نوم نه یادوي د خپل لونو پاکله وای
سمه چې وم تلاړ لسی د طالبان سره د مکتب بند وای ملور می هم چنان پروسه کولی چې شپږم پلاس کنه نو فارغ اسونه خپل اس ورځی خرابې تیر کړې وار وخت جړلې بیا بیا انګلیسي کورس کې شامل کړم بیا لږ زره وازیا لږ مصروف اس بیا کورس هم چنان څو څو د 500 واسو 500 واسو یا ورځ راته داسې په چوغ راغله کتابونه ول وی دوم ورځ به درسم سی به حدا و درسم مال څه خبر ده خدای مې مال چی وای کورس باندې بیرته په قرسم سی خدای داسې مکه زه خود مړ کړم مال څه قصاله ډیر خفه دي خود درته څو وان چې هیڅ ویلم نسم داسې تشویش ده ماته د خپل اولادو ته مې تنازن زه چې هر چیرې زما د ټولې ښځې هم داسې جګر خونه دي نجونې یعنی وایي موږ ته افسردګي پیدا شوې وه زه کورس ته زما تجلیګانې دي ټول افسردګي ورته پیدا شوې له ډېرې تشویش نه له ډېرې جګر خونې ده سر به خوده ژاړي سر به خوده ژړاګانې کوي یعنی ډېر غټ تکلیف ورته پیدا ده هر نجلۍ ته زندګي دیګان ته خبره پې حرامه ده له تشویشه له جګر خونې نه له غصې نه چې دوی تشویش کوي رواني تکلیفونه پیدا شوي دي روانشناسان دي چې داسې بېخي رایګان تداوي کوي له زوره چې ډېر جلګان ټول افسردګي رواني تکلیفونه ورته پیدا شي له تشویش له لاسه چې موږ به څنګه سو موږ آینده به څنګه شي موږ اسناد نسو اخیستی موږ پوهنتون نسو ویلی خدای زه د پوهنتون د کابل نه تېرېږم داسې ژړا مې راځي دلته خو نجونو سبقونه ویلي دلته نجونو درسونه ویلي او دا اوس د دوی په مخ تړل شوي دي ښایي دا ډېره سخته ده د دې تحمل ډېر سخته ده چې موږ کوو یعنی هېڅ بیانولی نشي زویلی نشو بعضې فامیلونه دي چې اجازه نه ورکوي بعضې فامیلونه دي چې ما لږ اجازه ورکوي یوازې نه په کابل کې انده پاتې ټولې تللي څوک ایران ته ځي څوک پاکستان ته ځي څوک مړه کېږي څوک ژوندي کېږي مرګ قبلوي موږ هم له دې ملکه وځي یو وخت کې به ګورې چې په دې ملک کې هېڅوک نه دي پاتې اوس هم نه دي پاتې سالم انسان به افغانستان کې بخې نه ویني
عیسا خان چې څو ځلې د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو د خلاصولو لپاره د طالبانو له ځینو مشرانو سره خبرې کړي وایي دا موضوع دای ډېر ضروري چې هلې ځلې ځای نه نیسي
خپله شخصا ما ته خو ډېره سخته تمامېږي زر ورځې شپې ووتلې ډېره سخته ده چې نجونې په مخ باندې دغه دومره زیات وخت لپاره مکتبونو ته تړل شوي دي ډېر دښمنه چې هغه د کوم شوق ګورو د علاقه چې د مکتب سره او درسونو سره که چېرته شپږم ټولګي ته ورسېږي هغه نه وروسته درسونه مکاتب دی ته نه وي نو ډېره سخته تمامېږي اوس خو زه ته ګورې فکر نه کوم چې داسې زر دې خلاص شي
د افغانستان یو لوغ ولایتو څخه دی چې هلته انجونو پخوا هم په سختۍ زده کړې کولې اوس یې د طالبانو حکومت هغه ستونزې څو چنده ورزیاتې کړي دي د ښوونځیو او پوهنتونونو بندېدلو خو د دې ولایت د انجونو په خبره رواني ستونزې ورته پیدا کړې دي د یاد ولایت یوه اوسیدونکې شفیقه حکیمي په یوې مرکې کې وایي چې د ښوونځی او تب پوهنځی له ګڼو ستونزو سره سره سرته ورسول خو اوسني حالت روحي ضربه ورکړې ده
یو غټ روحي ضربه ده چې دلته پر افغانستان باندې وارد شوی ده چې هیڅ یو کوچنی هیڅ یو ماشوم یو انجلۍ نسی کولای چې زده کړه وکړي نسی کولای چې پرمختګ وکړي لکه څنګه چې افغانستان تقریبا نو دغه څلورویشت پنځویشت کاله مخکې څومره شاته وو او په دا څلورویشت کاله کې چې څومره پرمختګ کړی وو تر هغه دوه چنده بیرته شاته شو او مکمل پرمختګ یې بیرته حیف شو اوس نو دوی بیرته پر شاتګ روان دي پر پرمختګ نه روان انجونې نسی کولی چې تعلیم وکړي نسی کولی چې مخ ته ولاړ شي دا د دوی په حق کې یو غټ خیانت دی او ظلم دی موږ خپله په کتاب کې راغلی چې تعلیم کول علم کول پر نارینه او پر ښځینه فرض دی نه چې یوازې پر نارینه او فرض دی پر دواړو فرض دی دا یو غټه رواني روحي ضربه چې دوی وارده کړې ده د انجونو باندې خو دا بیخي غلط کار دی
خو او شاد له نورو ټولګیوالو راته وایله نورو انجونو ته چې ګوري چې په کور ناستې لري څومره دوی زوریږي دوی څه وایي
شاوخوا اول زما خپل د کور ښځې دي زما خپل خورزېګانې دي مؤمنانې ته شپږم صنفه پورې درس ویلی دی بالا ناستې دي پر کور باندې چې ښې دی مدرسې ته هم د بیرې نسې تللی په کور کې ناستې دي بس همداسې وخت تېرېږي بیا چې وګورې سبا ورځ یو خراب ژوند یو خراب آینده لري او څومره ځورېږي د خپل پر اوس حالت باندې څومره پر دوی باندې بد تاثیر کړی دی د دوی آینده یې مکمله خرابه کړې ده
تاسې د کور نارینه و آیا کوم وخت ملاتړ کړی د ښځو ورغلي د حاکم نظام سره طالبانو نظام ته ویلي چې نور خلاص کړي دا مکتبونه تاسې د کور نارینه و څه کړي په دې برخه کې؟
اصلا داسې دی زموږ د کور نارینه خو ګرځل چې هغوی خپل هم کشران دي، موږ د کور نارینه مشران دونده نه لرو، نو تر دا اوسه پورې هیڅ چا هم داسې علیحده آواز نه دی پورته کړی چې د انجونې دې وکولی سي ولاړ سي او درس دې ووایي. دلته هیڅ چا جرأت نه دی کړی د دې، ځکه که جرأت وکړي تر هغه دوه چنده دوی بیرته ضربه خوري، وهلو ټکول کوي، بد و رد ورته ویل کېږي.
تاسې خپله څه کړي دي په کندهار کې ښځو خپل غږ پورته کړی؟
د زموږ په کندهار کې تر دا اوسه پورې چندانې چا غږ نه دی پورته کړی، خو لیکن مخکې چې چا غږ پورته کړی و هغه کسان یې ګر سره کې جیل ته واستول چا چې غږ پورته کړی و.
څه فکر کوې طالبان ولې نه غواړي چې ښځې باسواده سي؟ د دوی خپل کار ده، څوک یې نه پرېږدي، څه کیسه ده؟
د دوی فکرونه د دې ځای د فکرو سره ډېر مختلفه دي. دوی فکر کوي چې د دې ځای ښځې که چیرې وځي نو هغه د بدکارۍ د بېلارۍ دپاره وځي، او دوی هلته سمه تربیه نه ترلاسه کوي، دوی ته غلطه تربیه. لیکن ها آن دا چې دوی پخپله په دې نه دي خبر چې څه رقم تعلیم کېږي، څنګه درس ویل کېږي، هلته څه کارونه ترسره کېږي، دوی خپله په دې نه دي خبر. دوی فقط دومره سوچ کوي چې دوی د بې حجابۍ د خاطره، یعنی حجاب نه مراته یې، سم تعلیم نه کوي، او د بدلارۍ لپاره دوی فقط د کور څخه وځي. دغه فکر د دوی سره ورسره دی.
تاسو مکتب وویلی، بیا طب پنځای وویلی، بیا اوس وروستي حد ته رسېدلی، څومره خفه یې چې تاسو خواري وکړه مګر اوس افغانستان داسې وضعیت ته ورسېده چې ښځې ته ارزښت نه ورکوي که تر ډاکټرۍ پورې مغه رسېدلی وي؟
بلې و، ارزښت خو اوس بېحد د ډاکټرانو د مکمل صفر سوی دی، ځکه چې د ډاکټرانې چې څومره تر تهدید لاندې دي، بل هیڅوک هم دونده تر ده. که څه هم صحیح برخه په افغانستان کې ډېر پرمختللي دي نه، خو متاسفانه چې د ډاکټرانو قدر ارزښت مکمل کښته سوی، هیڅوک یې قدر او اهمیت باندې هیڅ نه پوهېږي. که سره کې اوس دا مازې خبره نه ایسوي، یو مریض هم راولاړېږي که ملامت مریض یې، هم ځي طالبانو ته درېږي، ورته وایي چې ډاکټر زما سره داسې وکړل. اوس نو د دوی څنګه سر څوک ور خلاص کړي چې دا رقم نه دی داسې، ځکه دوی خپله تعلیم نه دی کړی. که دوی په دې پوهېدلی بیا به څوک پوکړي وای دوی، خو لیکن دوی خپله دا رقم دی.
څومره په سختۍ د مکتب وویلې، بیا د پوهنتون وویلې، او آخر د سرنوشت دا رقم څه؟ له خو سختیو دې راته وایه، په څومره سختیو دې ځان تر دې جایه پورې ورساوه؟
زه خو اصلا کې دا رقم و زما خپل پلار چې دی هغه رواني تکلیف لري، هغه په کور کې دی، ګر سره کې موږ سرپرست نه درلودی، داسې درته وایم نه، موږ خپل مور موږ راغټان کړی یو. بیا وروسته تر هغه زموږ کور د مکتب څخه ډېر لري و، ځکه زموږ مکتب موږ ته هېڅ نږدې نه پیدا کېدی، او انګریزانو دانه چې ورته وایي. په دا ځای کې زینب لیسه کې مکتب و، نو د موږ مکتب زینب لیسه نومېږي. په دا ځای کې زموږ مکتب و، موږ به په پښو سهار و غرمه تللو راتللو، موږ به تعلیم کوي، موږ به درس وایه، فقط خپل د آیندې دپاره چې موږ خپله آینده سمه و. چې هر څنګه و دومره کوشش مو کوی، په پښو تللو راتللو بیخي ډېره لاره ده، دا څوک نه شي تللی، په موټر کې نیم ساعت لاره ده، نو چې په پښو سي خو بیخي ډېره لاره ده. تر هغه ځای چې تللو راتللو په دې، بیا خو نو د کندهار هوا هم ګرمه ده نه، خیر وخت مو تیر کړی په ډېر زحمتو سره تر دې حده راورسېدلو، تر څو په راتلونکي کې د خپل افغانستان دپاره، د خپل ولس دپاره لږ څه خو به زموږ شور ورسېږي، لږ څه خو به موږ خدمت ورته وکړو. خو لیکن متاسفانه اوس که وظیفه هم پیدا کېږي، په واسطه پیدا کېږي، دوی ویل واسطې نشته، رشوت نشته، دا اسلامي دولت دی، خو لیکن تر پخوا دوه چنده سوی دی. زما ورونه پر کور ناست دي، وظیفې نه ور پیدا کېږي، ما ته خپله وظیفه نه را پیدا کېده، هغه دا رقم موږ مخته تلل و، تر اوسه هم د هغه کیسه شروع ده.
بله، تاسې له خپلې مور نه وویلې چې په ډېرې سختۍ په تاسې باندې زده کړې وکړې، اوس یې چې لورګانې په داسې وضعیت ګوري چې د طالبانو حکومت ښځینه و ته ارزښت نه ورکوي، زده کړې ته یې نه پرېږدي، کار ته یې نه پرېږدي، مور مو څومره درته خفه ده، هغه څومره درته ځورېږي؟
مور خو مې به حد زیات خوابدی ده، هغه خو نو بل کم یو خو خپل اولادو ته وایي، هېڅ نه هېڅ نه، دوی خو حد کل دومره ځان خو
ورسوي د لمسیان به میڅنګه سي لمسیان ټول به تعلیم ورته پاتسول زما خور زګان دي وکه هغه ټول دا رقم پاتسول به تعلیم نه دینی درس ویلای سي او نه هم د نور درسونه ویلای سي د کور د باندې لانی سي وتلای
خور زیری په کور کې دي تاسو څومره کوشش کوئ چې هغه څم چې زادي په کور کې ورزدا کوي تر څو چې حالت سميږي
بلې وکه په کور کې ورته لګیای په کور کې یو درس ورته وایو یو یو کتاب هر څوک چې بیکاری هغه ټول ورځ ورته ناسي درسونه ورته وای چې د باندې تعلیم څه نسی کولای هداکل په کور کې خو دی وکی
څومره فرق کوي په کور کې تعلیم او مکتب او پانتون ته تک
هغه ډېر فرق لري په کور کې فقط د کور د اشخاص سره مخامخ کیږي د باندې خلکو سره معاشرې سره اجتماع سره ناستو ولاړ خبرې اترې جرأت تربیه اصلا تربیه دومره په کور کې نه ترلاسه کیږي لکه څومره چې د باندې د خلکو څخه ترلاسه کیږي
درې کاله اوس ولته نجونې په کور کې دي دا حالات کم داسې دوام وکا د دې زیان کورنۍ تختاس خبرې وکړي چې زیان رسیږي او مملکت ته څومره تاوان رسیږي
دا خو مکمل مملکت پر تړاو لري اوس موږ د تعلیم و درجه ترازنه اوس څومره درجه کې دوی قرار لري نه مکتبونه وتړل سپل تر دې مخته نجونې درسونه نسی ویلې کم چې موجوده دي هغه خپل لیولو ته ځان برابر کی لیکن ورسته نوې نسل چې راپورته کیږي او څه چې د هیواد لپاره کې دا په زړه سي وخت په تیر سي لیکن هغه نوې نسل چې راپورته کیږي هغه په ټول مکمل بے سواد نسل راپورته کیږي دا چې هغه په څه دند په څه کارو اخته کیږي هغه نو ورسته انسان سر په خلاصي ځکه چې ار څومره چې څو کوشش وکي په کور کې درس ورته وایي خو لیکن هغه رقم درس نسی وایي لکه څنګه چې دوی په پانتون کې لکه څومره چې دوی خپل هیواد کې یا خپل مکتبو کې په دا کې د درسونه وایي راپورته کیږي او هیواد ته پرمختګ ورکړي ځکه یوازې یو څه باندې څو فوکس نشي کولای په هیواد کې د هیواد د سرنوشت لپاره د جوړښت لپاره داسې ډېرې نورې سرچینې شته چې هغه پر دې باندې ولاړه ده مکمل هیواد پر ولاړه ده مکمل افغانستان پر دې شیانو ولاړه ده ځکه څوک په اقتصاد کې مخته ځي څوک په حقوق کې مخته ځي څوک په ډاکټرۍ او په صحت کې مخته ځي نو په دغه طریقه سره هیواد هم پرمختګ کوي
bale اوس اکثره میرمنې له دې شکایت کوي چې نړیوال امرو ورو افغان خځې له پامه غورځي یعنی دوی په طالبانو باندې فشار نه راوړي چې د زده کړې دروازې ورته خلاصې کړي تاسو په دې اکله څه وایئ چې وایي
نړیوال خو دوی کولای شي دوی کوه غواړي هر څه کولای شي لیکن دا چې دوی نه غواړي هغه به دغه رقم پاتې د تعلیم د لحاظ افغانستان بیرته نه سپورټوي ځکه دوی خپله نه غواړي چې افغانستان د پرمختګ وکړي که دوی غوښتلی دا کار دوی وختي کولای شوی
یعنی د نړیوالو فشار په طالبانو باندې اثر کوي
د نړیوال فشار حتمن اثر پر کوي داسې نه دی چې اثر نه پر کوي لیکن که نړیوال وغواړي هر څه کېدای شي نړیوال وغوښتل ها د طالبان راتلی شوی راغلی ځای ونیوی لیکن حکومت یې خپل دا شروع کړي اوس یې ځینې وایي موږ یې په رسمیت پېژنو ځینې وایي موږ یې نه پېژنو خو لیکن شاید میدا ټول نړیوال پسې وپېژني په رسمیت یې غواړي وپېژني په داسې حال کې چې دلته هیڅوک آرام راحت نه دی دلته هیڅوک پر قرار نه دی هر ورځ موږ د یو ورور بې عزتۍ پر عام بازار وینو دا زموږ د پاره زموږ د کورنۍ د پاره څومره ضربې دوی واردوي
لرواني اړخه څومره بد اثر په تاسو کې مکتب ته نسی تلای پانتون ته نسی تلای نور آرام نه وي
کندهار باندې خو بیا بیخي بد آلې شي دي یو ورور سلمانې ته د بیرې نسی تلای یو خور د باندې نسی وتلای یو خور وظیفې ته نسی تلای یو خور مکتب ته نسی تلای یو خور سنټر ته مدرسې ته نسی تلای د بیرې ټول خپل پر کورونا استه دلته داسې ملک وحشت چی د رواني اړخ دومره بد اسې چې د هر ځلې ز خپل د کورنۍ سره بازار ته د باندې وځ زما ورونه زما خويندې را سره مور می را سره موږ د باندې وځ بازار ته ولاړ سو د هغه خوا چې څنګه موږ بیرته را جوابې شو د باندې د خوا څخه هغه نو بیا په موږ پورې اړ سره کوم حالت پر موږ تیریږي د زما ورونه ته یادې ته څنګه خبرې کیږي څومره بد الفاظ کاری و دې ټوله ته هغه به هدا بد تاثیر کوي پر چا باندې
bale ډیره زیاته مننه خور ژوندې او سلامت اوسی
هیله کوم خور مننه خوشاله سوم
د
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا ښه چاره
چاہتا وڑوں پ دنیا
یاد کر ٹول عمر جڑا پمر خوشحال یما نہ خوشحال یما داس چونڈونا ہو اشنا پمر خوشحال یما مر خوشحال یما اشنا شو دبل چاپ مر